له دې سره سره چې په اوسني وخت کې معاصر طب ډېر نوښتونه او لاسته راوړنې لري، خو بیا هم په هیواد کې دننه یو شمېر خلک یونانی درملنه کاروي. خو په افغانستان کې انتقاد دا دی چې په دې هیواد کې اکثره یونانی طبیبان اکاډمیکي زده کړې نه لري او پرته له دې چې حکومت پرې څارنه وکړي کار او فعالیت کوي. په کابل او ځینو ولایتونو کې حتی داسې کسان هم لیدل کېږي چې د سړک پر سر یې څادر غوړولی وي او ادعا کوي چې یونانی طبیب دی. خو ځینې عصري ډاکټران انتقاد کوي اکثره یونانی طبیبان غیر مسلکي کار کوي. د کابل په یوه خصوصي روغتون کې د داخلي ډاکټر محب الله ازغم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسری طب کې دغه هر دوا باندې په لسګونو کلونو او په پیړیو باندې تجربه شوې دي، تحقیقات شوې دي. ډاکټر چې یو دوا ورکوي په دې باندې پوهیږي چې دغه دوا په کوم میکانیزم باندې دغه مرض ښه کوي. اما یونانی طب کې دا خبرې نشته. له پلرونو یې اورېدلي دي چې فرضاً سپیرکی بادیان د کولمو باد دپاره، مثلا یونانی طبیب وایي چې یوه کپه دغه دوا وکړه، اوس د هر چا لاس فرق کوي. کوم کپه کې ممکن لس ګرامه راشي، بیا مغه دوا ممکن شل ګرامه راشي، ممکن پنځوس راشي. نو دا خو ډېر زیات توپیر کوي. هغه وخت کې چې عصري طب نه و یونانی طب ته ضرورت و، اوس ورته اصلا ضرورت نشته، ځکه چې تر ګټې تاوان زیاد دی.
په کابل کې یو بل ډاکټر محمد نبی وردګ ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې اکثره کسان چې دا کوي یونانی طبي باندې په دې برخه کې زده کړې نوي کړي.
لا تر اوسه په افغانستان کې په هماغه ابتدایي شکل باندې دوی مخته دي. تر کوم ځای چې زه ګورم په نوره دنیا کې بیا هم دوی څه د علم په رڼا کې مخته روان وي، ول تر کومه ځای چې زه پوهیږم په افغانستان کې صرف تجربوي بڼه لري.
ځینې یونانی طبیبان هم مني چې اوس مهال په افغانستان کې داسې طبیبان هم پیدا کیږي چې په خپل مسلک کې نه پوهیږي خو خلکو ته درمل ورکوي. محمد شاه یو تن له هغو طبیبانو څخه دی چې په کندهار ولایت کې خپل درملتون لري. د ازادي راډیو ته ویل چې دولت باید دوی ته د مسلکي زده کړو زمینه برابره کړي.
تر اوسه دا خلک نبز نه پیژني، نو دوی به د طبابت دعوت څنګه وکړي؟ دوی به د یو مریض مرض تشخیص څنګه وکړي او د هغه دپاره به دوا څنګه انتخاب کړي؟ په افغانستان کې زه د دغو خلکو د دغه شکل نه یم طرفداره، دا ردوم. دا باید نه وي، دا باید اکاډمیک سي، دې ته باید کورسونه جوړ سي، دې ته باید پوهنتونونه جوړ سي، دې ته باید رسمي، دا باید کمپیوټري سي. د وزارت صحت عامه باید دې ته رسمي جواز ورکړي، کمپیوټري امتحان ځینې واخلي، درس ووایي.
د کابل شهر په د افغانانو سیمه کې هم د ځینو دوکانونو پر سر د یونانی طبیبانو لوحې لیدل کیږي. په دوی کې یو هم حکیم مهندر سنگ دی. د حکیم مهندر سنگ سره ناست یو ناروغ ویل چې له هرات تر دې ځایه دغه طبیب ته د درملنې لپاره راغلی دی. مهندر سنگ هم ویل چې یونانی طبابت ورته له پلار او نیکه نه پاتې دی، خو دی وایي چې په هندوستان کې درې کاله زده کړې هم کړې دي.
کیم باید پوه شي کنه اول تکلیف بالکل پوه شي چې دا څه تکلیف لري، کوم مشکل دی دی دا چې هغه پوه شي دوایي ورته ورکي، هیڅ نقص نه لري. چې تکلیف پوه نه شي همداسې دوایي ورکي، ناخ په ناخ دوایي ورکي، ازده یې نه و کیمیو کې او بوټای غونډه بوټان ازده نه غونډه دوایان ازده نه، هغه به حتمن خراب کوي. مونږ خو قسم ده مونږ پذری قسم دی او خپل مثلا پلار سره شاګرد مې و ازدام کړی، درس هم ویلې دي، درې کاله مونږ درس ویلې دي انډیا کې.
خلک د یونانی طبیبانو د فعالیتونو په اړه بیلابیل نظرونه لري، ځینې ترې خوش کاری او ځینې ترې شکایت کوي.
تقریبا از پرسل مایمل مریضی ری باز آمدیم ماینه کردن، گفتن که شما ریماتیزم از پوندیدگی داشتن، بسیار دست و پای می پوندی، دلکای پای می رفتن نمیتونست، یک مرض نبودی که بلکل کلگی. فضل خدا آل شکر خوب است، من خدا می روان از دیگه آل بسیار فایده شد. من ایتگال دکتری نکریم دوای دیم بسیار به ما فایده کرد.
کل شما خپل پلار بود از ما پلار اصلی تکلیف چی روماتیزم یو طبیب چی یونانی دوا ورکول. نو کل شما خپل پلار ته یوړل تقریبا دیو پنځلس روز دوای ورکړی و. کله چې ته مونږ دا دوا ورکړه چې دا یعنی بیخي څه شرش دی، کوي شرش غوندي و چې تقریبا اول سر دردونه ټول خلق کړل، بعد هغې نه دې ته د معدې تکلیف پیدا شول، نو بالاخره داسې شول چې هغې معدې سوری کړله او سرحد شفخانې ته ورسېد چې بعد هغې نه هغې معده سوری شول، نیورولوژي عملیات ورته مونږ وکړلې.
خو د یونانی طبیبانو ټولنه وایي چې اکثره طبیبان له هغو شرایطو سره سم کار کوي چې دغې ټولنې او د عامې روغتیا وزارت ټاکلي دي. د یونانی طبیبانو د ټولنې رئیس قاري شفیع الله په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
په هغه شرایطو باندې وزارت چې څنګه هدایت کړی دی او زمنګ د خپل انجمن طرف نه چې کوم شرایط دي، طبيب چې کله راځي امتحان دپاره باید چې هغه اسناد تحصیلي په لاس کې ولري، که هغه د علومي دینی نه فارغ وي او که د عصري نه فارغ وي. بعضې ادبا دي زمونږ چې هغې دغه طبي سنتي په خارج ملکونو کې لوستی دی، هغه اسناد ورسره وي، او بعضې دي چې اسناد ورسره نه وي، په داخل کې یعنی پلار نیکه خود هغې نه اسناد تحصیلي غوښتل کېږي.
د یونانی طبیبانو د ټولنې رئیس ویل چې دوی غوښتل چې د یوې موسسې په مرسته په افغانستان کې د یونانی طبابت لپاره یو پوهنتون جوړ کړي، خو قاري شفیع الله پر عامې روغتیا وزارت انتقاد کوي چې د نبوي طب په نوم د دې پوهنتون د جوړېدو لپاره جواز نه دی ورکړی. بلخوا د عامې روغتیا وزارت وایي چې د یونانی طبیبانو پر کارونه یې څارنه پیل کړې ده. د عامې روغتیا د وزارت ویاند کنشکا ترکستاني ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې دغه وزارت د ازموینو له لارې اتیا طبیبانو ته کار رسمی جوازونه ورکړی دی. نوموړي ویل چې له طبیبانو څخه د ازموینې اخیستلو دا لړۍ دوام پیدا کوي.
په تعداد 80 تن از طبیبان یونانی که موفق شدن و
نږدې 80 تن یونانی طبیبان په ازموینه کې بریالي شول او ورته د فعالیت جواز ورکړل شو. هغه څوک چې په ازموینه کې بریالي کیږي د عامې روغتیا وزارت لخوا ورته لازم لارښود ورکول کیږي. په دې لارښود کې معلومه شوې ده چې دوی کوم کارونه کولی شي او کوم نشي کولی. دا په دې معنا ده چې د دوی په کارونو کې یو سلسله محدودیتونه وضع شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي له خلکو غواړي چې د درملنې لپاره یونانی طبیبانو ته مراجعه ونه کړي، بلکې د عصري او اوسني طب څخه استفاده وکړي. خو په افغانستان کې خلک نه یوازې د یونانی طبابت په برخه کې، بلکې د عصري طب په برخه کې هم د خدماتو له ټیټ کیفیت نه شکایت کوي. پر یونانی درملنې د خلکو دودیز عقیده او په عصري طبابت کې موجوده ستونزې د دې سبب کیږي چې خلک یونانی طبابت ته مراجعه وکړي.